جو در استودیو سلام او خوش آمدید.
ډیر مننه مصطفی صدیقی، تاسو هم ستړي مسجد آزادی رادیو اوریدونکو ته ازما لخوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په امریکا کې دی، چې د داعش ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو سره د دې ډلې پر ضد مبارزه بحث وکړي. نن چهارشنبه ده، د 1499 مریز کال د وری 2 د مارچ 22. نور مطالب تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. مخکښ جمهوری پال سناتور جان مکین د افغانستان سره د امریکا همکاري ضروری بللې. د کرکټ ملي ټیم نن په هندستان کې د آیرلند په وړاندې خپل څلرمه نړیواله 500 مسابقه کوي. د امریکا متحد ایالاتونه وایي که د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه بلې نیټې ته بدله سي، د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر به پکې ګډون وکړي. مخکښ جمهوری غوښتونکي سناتور جان مکین یو ور بیا له افغانستان سره د امنیت او ثبات په شمول په بیلابیلو برخو کې د خپل هیواد مرسته او همکاري ضروری بللې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي جان مکین پرون په واشنگټن کې د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې له افغانستان څخه د متحده ایالاتو د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال خیرالله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل شغلی مکین ټینګار وکړ چې په امریکا کې د نوې ادارې رامنځته کېدل به په افغانستان کې د دې هیواد پر لویو پالیسیو اغیز ونه کړي او د افغانستان د حکومت او خلکو په وړاندې به د امریکا تعهد کمزوری نه سي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی دی. د دوه ورځنۍ کانفرنس نن چهارشنبه په واشنگټن کې پیلېږي. تاکل سوی چې ښاغلی ربانی د دې کانفرنس ترڅنګ د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري. نوموړی به د غرض په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له عمومي سرمنشي سره هم خبرې وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دفاع وزارت ته لارښوونه کړې چې له پوهنې وزارت سره دې هغو 14 ولایتونو ته د درسي کتابونو په رسولو کې بیړنۍ مرسته وکړي چې تر اوسه ورته دغه کتابونه نه دي رسیدلي. دا به د اصل کې ده چې سبا پنجشنبه د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیلېږي. یو شمېر ولایتونو ته د درسي کتابونو نه رسېدو اندېښنې ولاړې کړې دي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر محمد اشرف غنی په ځانګړې پاملرنې سره په دې اړه د سه‌شنبې په ورځ په ارګ کې جوړه شوې غونډه کې فیصله وسوه چې د پوهنې او دفاع وزارتونه به په یوه اونۍ کې دغو ولایتونو ته درسي مواد رسوي.
دا هغه بیړنۍ عملیاتي پروګرام ده چې په تر اوسه پورې کله هم په معارف کې اوسوي او ان شاء الله نتیجه به دا وي چې په خپل وخت دیوی اونۍ په دننه کې ټولو ولایتونو ته هغه خوانځو ته چالت د کتابونو کمښت موجود ده، هلته کتابونه ورورسیږي. ان شاء الله د ملي دفاع وزارت ترانسپورت پر بنسټ به موږ دا کتابونه ورسو.
شغلی حقمل ویل اتلو سونور ولایتونو ته دوی په ژمي کې د درسي کتابونو په رسولو توانېدلی دي. د افغانستان د پوهنې وزارت تمه شي چې سږ کال به د 1,000,000 په شاوخوا کې هغه ماشومان چې عمر یې ښوونځي ته برابر سوی په ښوونځیو کې نوي شامل سي. د کرکټ ملي ټیم نن په هندستان کې د آیرلند په وړاندې خپل څلرمه یو ورځنۍ یا 500 مسابقه کوي. افغانستان په تیرو دریو مسابقو کې 2 ګټلې او 1 بایللې ده. افغانستان او آیرلند دواړو ویلي چې نننۍ مسابقې ته یې پوره چمتووالی نیولی دی. دغه لوبه د هندستان په ګریټر نویدا لوبغالی کې کیږي. بلخوا ټاکل سوی چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا پنجشنبه له سنګاپور سره دوستانه مسابقه وکړي. دا مسابقه د آسیایي اتلولۍ لوبو ته د چمتووالي په لړ کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال لوبډلو مدیر علي اسکر لالي د دې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل غواړو له سنگاپور سره په مسابقه کې افغان لوبغاړي وازمویو. د نوي روزون کې سبق به هم په دې لوبه کې وازمویل سي. افغانستان به د آسیایي اتلولۍ لوبو کې خپل لومړنۍ رسمي سیالي له ویتنام سره کوي. دا لوبه راتلونکې سه شنبه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې ترسره کیږي. دا مهال جرمني روزونکی اونو فیسټر د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د روزنې مسؤلیت لري. د امریکا متحد ایالاتونو وایي کده ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه بلې نیټې ته بدل سي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به پکې ګډون وکړي. دا خبره تر هغې یوه ورځ وروسته رامخته کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې ټیلرسن به د اپریل په پیل کې د ناټو په غونډه کې ګډون ونه کړي، خو د اپریل په وروستیو کې به د خپل اروپایي سفر په لړ کې روسیې ته ولاړ سي. د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر د سې شمې پر ورځ خبر اعلان ته وویل واشنگټن د اپریل د 15مې او 16مې نیټې پر ځای د ناټو د غونډې لپاره نوې ممکنې نیټې وړاندیز کړي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ټیلرسن له مهالویش سره برابرې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشمې په ورځ د ناټو د نورو 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ټیلرسن د نه ګډون پلان په ډاګه کړ، خو دا یې ونه ویل چې ولې. د ناټو یو چارواکی د ټونر له څرګندونو وروسته ازادي راډیو ته وویل دا تړون د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت سره د دې غونډې د جوړولو د مهالویش په اړه په تماس کې دی. د اعلان چې ټیلرسن به د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون ونه کړي د امریکا د کانګرس د ډیموکراتو غړیو او د دې هیواد د دوو پخوانیو سفیرانو انتقادونه پارولې دي. همدارنګه د امریکا په متحدانو کې د ناټو تړون ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د تعهد په اړه هم اندېښنې پیدا کړې دي. د ترکمنستان د ولسمشر یوازینی زوی د دې هیواد د پارلمان غړیتوب ترلاسه کړ. د ترکمنستان دولتي رسنیو پرون راپور ورکړ چې سردار بردی محمدوف د دې هیواد د پارلمان د حقوقي چارو کمیټې مشرتوب په غاړه اخیستی. نوموړي تر دې مخکې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو د رئیس په توګه کار کاوه. د سردار بردی محمدوف پلار قربان قلی بردی محمدوف له 2006 میلادي کال راهیسې د ترکمنستان ولسمشر دی. نوموړي د سفر مراد نیازوف لمړینې وروسته واک ترلاسه کړ. د پولنډ د دفاع وزیر انټونی ماچاروویچ د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټسک تورن کړی چې د پولنډ د صدراعظم پر مهال یې ډیپلوماتیک خیانت کړی دی. نوموړي پر ټوسک تور پورې کړ چې په 2010 میلادي کال کې د روسیې سمولنسک ښار ته نږدې د پولنډ د هغه وخت ولسمشر د الوتکې له سقوط وروسته یې د پولنډ ملي ګټو ته د زیان رسولو لپاره د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کار کړی دی. په دې هوایي پیښه کې د پولنډ د هغه وخت د ولسمشر لخ کاچینسکا تر څنګ 95 نور کسان ووژل شول. د پولنډ دفاع وزارت د دې هیواد د لوی ترنولي پوځي څانګې ته راپور ورکړی چې ګومان کیږي ډونالډ ټوسک چې هغه وخت د پولنډ صدراعظم وو په بهرنیو اړیکو کې له اعتماد څخه ناوړه ګټه اخیستې وي. په ورسا کې د پولنډ د لوی ترنولي دفتر تایید کړی چې د دفاع وزارت څخه یې دغه راپور ترلاسه کړی دی. دغه اداره 13 ورځې وخت لري څو فیصله وکړي چې په دې اړه څېړنې وکړي کنه. ډونالډ ټوسک دغه تورونه بې بنسټه او احساساتي بللې دي. اسیا زدی رادیو تواجی از پاپ نسن که ده سهر اته بجه او اته دقیقی سوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په امریکا کې دی چې د داعش ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو سره د دې ډلې پر ضد پر مبارزه بحث وکړي.
دغه ناسته د افغانستان لپاره ډیر اهم په دې ده چې په دغې ناسته کې تقریبا 8 غړي هیوادونو له جملې نه اکثریت غړي هیوادونه پکې ګډون کوي.
د تیر لمریز کال پیښو ته مو هم کتنه کړې ده. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي دولت ضد وسلوال په تیر لمریز کال کې له ناکامۍ سره مخامخ شوي.
په تکتیکي برخه کې بریدونه کړي ده سمه ده، مګر ستراتیژیکو موخو ته نه دي رسېدلي، دوی ناکام شوي دي.
دا مسئله مو هم څیړلې چې په تیر لمریز کال کې د سولې په برخه کې هڅو څومره نتیجه ورکړې.
ډېر چانسونه سکه لرل چې هغه مو د لاس تر اوسه پورې ورکو ولې نتیجه نه دی ورکړې.
لدې مهم خبر و چې ګوګل یو ور بیا سمارټ یا ځیرک عینکې بازار ته باسي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبه ترڅنګ د داعش ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د امریکا په متحده ایالاتونو کې په خپلو کې دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې غونډه کې د ګډون لپاره په امریکا کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې دوه ورځنۍ کانفرنس هدف د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد پر نړیوالې مبارزې بحث بللی دی. تفصیل له اجمل انڅ خاوري.
د داعش یا اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې پر ضد له نړیوال ائتلاف څخه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت تمه ده چې د دې ډلې د تجهیز او تمویل سرچینې پیدا وچکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خیر الله آزاد د سه شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل: ښاغلی آزاد وایي، زموږ تمه دا ده چې د ترهګرۍ اصلي جرړو ته چې د افغانستان څخه بهر دي، د ترهګرۍ پر ضد نړیواله مبارزه کې پاملرنه وشي. د ترهګرو اصلي مرکزونه، د دوی ملاتړي او د تروریستانو د تمویل او تجهیز سرچینې باید په نښه شي، او د تړلو او له منځه وړلو لپاره یې باید لازم فشار راوړل شي. د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د اته شپېتو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو دا دوه ورځنۍ غونډه نن په واشنګټن ډي سي کې پیلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیې کې ویلي چې د دې غونډې هدف د ترهګرۍ پر ضد پر ګډې مبارزې بحث دی. په ځانګړې توګه د داعش د وسلوالې ډلې د مالي سرچینو، تجهیز او د دې ډلې لخوا د کسانو د استخدام په اړه به په دې کانفرنس کې بحثونه او خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې غونډه کې په افغانستان کې د داعش د ډلې د ګواښ او په دې هیواد کې د نورو ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه وینا وکړي. په امریکا کې میشت افغان څېړونکی محمد شفیق همدم وایي، دا ډول نړیوالو غونډو جوړېدل د افغانستان په شمول په بیلابیلو هیوادونو کې د ترهګرۍ پر ضد روانه مبارزه پیاوړې کولی شي، او د افغان چارواکو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل غږ په نړۍ کې هغه هیوادونو ته ورسوي چې د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه کې برخه لري.
دغه ناسته د افغانستان لپاره ډېر اهم پدیده، چې په دغه ناسته کې تقریبا اته شپېته غړي هیوادونو له جملې نه اکثریت غړي هیوادونه پکې ګډون کوي، چې د دوی تر څنګ نړیوال سازمانونو مشران هم لکه د ناټو عمومي سرمنشي هم دلته امریکې ته راغلی. دا به هم په دغه ناسته کې ګډون کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به د دې دوه ورځني کانفرنس په څنګ کې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري، او همدارنګه به د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له سلاحکار سره خبرې وکړي. ټاکل شوې ده چې صلاح الدین ربانی به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره هم د افغانستان په وضعیت وغږیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې صلاح الدین ربانی د سې شنبې په ورځ د امریکا له مخکښ جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې سناتور جان مکین د افغانستان سره په بیلابیلو برخو، په ځانګړې توګه د امنیت او ثبات په برخه کې، د امریکا د همکارۍ دوام ضروري وباله. داعش چې د افغانستان د ختیځو ولایتونو په څو ولسوالیو کې پراخ مرکزونه لري، په دې وروستیو کې په کابل او د افغانستان په شمال کې د ځینو مرګونو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس رحمت الله نبیل تیره اونۍ ازادۍ راډیو ته وویل، ډېر هغه کسان چې دا مهال په افغانستان کې د داعش تر بیرغ لاندې راټول شوي پوخانی طالبان دي، او زیاتره یې له پاکستان څخه افغانستان ته اوښتي دي.
د نړۍ مطبوعاتو هم د افغانستان پر امنیتي وضعیت لیکنی او تبصرې خبرې کړې دي. احمد شیبر ورته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په تازه ګڼه کې د افغانستان په شمال کې د جمعیت اسلامي او جنبش ملي د قومندانانو ترمنځ د وسلوالو نشټو په اړه مطلب خپور کړی دی. په دې پیښو کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. د ورځپاڼې په باور په دې جګړو کې قومندان ملنګ شامل دی چې د ښوونځي د وسله کوونکي په وژنه تورن دی. دی د اجرایه رئیس د ګوند جمعیت اسلامي قومندان دی. بل لور ته د قیصری وسلوال دی چې هغه د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستوم د ګوند دی. که څه هم د ازادي راډیو د خبریال د خبر له مخې دا جګړې اوس غلي شوې دي، خو نیویارک ټایمز لیکي چې دا نښتې د افغانستان د پیچلي سیاسي وضعیت څرګندونه کوي. ورځپاڼه لیکي سربیره پر دې چې د دې دوو ډلو مشران د ملي وحدت په حکومت کې شامل دي، خو بیا یې هم ملاتړي پر یو بل ډزې کوي چې پکې خلک وژل کیږي او ملکیانو ته زیانونه اوړي. د نیویارک ټایمز په باور له دې جګړو یو بل واقعیت هم په ډاګه کیږي چې یو شمېر قومندانان چې د افغانستان په کورنیو جګړو کې ښکیل وو، له هم د پخوا په څیر د یو بل پر ضد له وسلې استفاده کوي. ورځپاڼه بل لور ته لیکي چې جمعیت اسلامي او جنبش ملي یو بل تورنوي چې دې نشټو ته قومي رنګ ورکوي. دوی هم داراس پر یو بل دا تور پوري کړی چې له نورو سیمو د دوی پر ضد خپل وسلوال دې جګړو ته راولي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په یو بل مطلب کې د هلمند په ولایت کې د شخړو مسله راسپړلې ده. دغه ورځپاڼې د ګرشک په ولسوالۍ کې د نشټې پر مهال د دریو امریکایي پوځیانو د ټپي کېدو پیښې ته اشاره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې د هلمند بې ثباته وضعیت د امریکایي ځواکونو پاملرنه دې ولایت ته زیاته کړې ده. د ورځپاڼې په باور په روان پسرلي کې به د امریکا شاوخوا 300 سمندري ځواکونه هلمند ته ولاړ شي چې له افغان ځواکونو سره به مرسته وکړي تر څو له عملیاتي او دفاعي کمربندونو ښه دفاع وکړي، چې له دې سره به د جګړې په لومړۍ کرښه کې بدلون راشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیر لمریز کال کې ملکي مرګ ژوبله زیاته وه، خو د وړم کال په نسبت د دولت ضد وسلولو ځان وژونکې او نورې حملې کمې وې. بلخوا دفاع وزارت وایي چې دولت ضد وسلول په ستراتیژیک ډګر کې مات سوي دي. حدیث پردیس دا مسأله په یوه تفصیلي رپورټ کې څېړلې.
1915 کال د افغان امنیتي ځواکونو او افغانانو لپاره له ننګونو ډک کال و. جګړې د کال له هماغه لومړۍ ورځو پیل شوې او د هوا په ګرمېدو یې لا پسې زور واخیست. طالبانو د لویو ښارونو د نیولو په هدف د کال په لومړۍ ورځو کې د عمري په نامه عملیات پیل کړل. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبان خپل هغه هدف ته چې لوی ښارونه دي ونیسي او خپل مرکزونه دي له پاکستان څخه افغانستان ته ولېږدوي ونه رسېدل. د دغه وزارت وایند دولت وزیري وایي چې افغان ځواکونو د طالبانو پلانونه شنډ کړل.
خپل موخو په خپلو اهدافو ستراتیژیکو اهدافو کې ناکام شوي دي. په تکتیکي برخه کې بریدونه کړي دا سمه ده، مګر ستراتیژیکو موخو ته نه دي رسېدلي، دوی ناکام شوي دي. او موږ په هغه ستر هدف چې د طالبانو د ستراتیژیکو موخو ناکامول و هغه موږ لاسته راوړي دي.
په داسې حال کې چې دفاع وزارت وایي طالبان په 1915 کال کې ناکام شول، خو دې ډلې وکړای شول ځینې سیمې په دغه کال کې نام نه کړي. طالبانو د 1915 کال پر مهال د هلمند، فراه، اروزګان او کندوز په ولایتونو ځینې سیمې ونیولې او په دې وتوانېدل چې د لښکرګاه، ترینکوټ او د فراه ولایت مقام ته نږدې سیمې ونیسي، خو د یادو ښارونو په نیولو بریالي نه شول. خو طالبانو بیا په کندوز کې د ښار ځینې مهمې برخې ونیولې او د څو ورځو لپاره یې پرې واکمني وکړه. طالبانو د کندوز د ښار سربیره د بې مودې لپاره د دغه ولایت قلایزال ولسوالي هم نیولې وه. د کندوز په ګاونډ یعنې په تخار کې بیا د څو ساعتونو لپاره د خوجهخار ولسوالۍ ونیوله او همداراز په بغلان کې د دهنی غوري ولسوالۍ ته هم سقوط ورکړ. په بغلان کې هم د طالبانو برفک ولسوالي د څو ورځو لپاره د طالبانو په ولکه کې وه. د کورنیو چارو وزارت د رسمي شمیرو مخې وسلوالو په 1915 کال کې پر افغان امنیتي ځواکونو له 3543 زیاتې حملې کړې چې ولس هغه یې تهاجمي وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې طالبانو ته په 1915 کال کې ډېره مرګ ژوبله اوښتې او افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر وړاندې له 3000 ډېر تهاجمي عملیات ترسره کړي دي. د کورنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش دوی په هیڅ ځای کې ونه شوای کولای چې حتی لري پرتی ولسوالۍ هم ونیسي. د افغانستان پولیسو وکړای شول په 1915 کال کې له 3900 څخه زیات عملیات ترسره کړي. په 1915 کال کې دښمن مهم قومندانان، تش په نامه والیان او نور مهم غړي له لاسه ورکړل. په ټوله کې په 1915 کال کې د دښمن له 2000 څخه زیات کسان وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په 1915 کال کې 1003 تنه طالبان د افغان امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوي دي. څه هم په 1915 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه دقیقه شمیره نشته، خو د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه کال کې 1500 پولیس وژل شوي او تر 3000 ډیر ټپیان شوي دي. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې طالبان په 1915 کال کې د بل هر کال په پرتله جبهه یې وجنګېدل. په دغه کال کې داسې گزارشونه هم خپاره شول چې ګواکې روسیا او ایران له طالبانو ملاتړ کوي، او ان تر دې چې یوې باوري حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ایران او روسیا طالبانو ته وسلې ورکوي. په دغه کال کې د امنیتي ځواکونو کمزوري مدیریت هم یو له جدي بحثونو څخه و. په افغانستان کې د قاتم ملاتړ ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن په افغان امنیتي بنسټونو کې له فساد اندېښنه خولې و، ویلي و چې په اکملاتي سیستم کې فساد او د دفاع په وزارت کې بېغوري د دې لامل شوی چې د افغان امنیتي ځواکونو پوځي قرارګاو ته اوبه، خوراکي توکي او تجهیزات په وخت ورونه رسیږي. انتحاري حملې د وسلوال مخالفینو د جګړې یو بل تکتیک و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په 1915 کال کې په انتحاري حملو کې کم والی راغلی و. د کورنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش وایي د 1915 کال پر مهال په ټول افغانستان کې 9 انتحاري حملې شوې چې دغه شمیر په تیر کال کې 95 ته رسېده. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په 1915 کال کې افغان امنیتي ځواکونو موخې ته تر رسېدو وړاندې د 15 انتحاري حملو مخه نیولې ده. په تیر کال کې په افغانستان کې قاتم ملاتړ ماموریت هم د جګړې په میدانونو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې وکړې. د کورنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش وایي چې بهرنیو ځواکونو افغان ځواکونو ته د روزنې ترڅنګ په ځینو عملیاتو کې د هوایي ځواک په برخه کې هم مرسته کړې ده. په همدې حال کې د ملي اردو پخوانی لوی درسیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له افغان امنیتي ځواکونو د بهرنیو ځواکونو ملاتړ مهم دی، او په 1915 کال کې د قاتم ملاتړ ماموریت د افغان ځواکونو ښه ملاتړ کړی دی.
د قوتونو کورسونو په فعالولو کې یعنی جلب او جذب تعلیم او تربیه تجهیز کې دوی خپل نقش لوبولای دی او مطابق د پلان دوی خپل کمالاتو ته دوام ورکوي او په عین زمان کې د ضرورت په وخت کې دوی حتی په محاربوي وظایفو کې هم له موږ سره کومک کوي.
خو په افغانستان کې روانو جګړو له ګڼو ملکي وګړو هم ژوند واخیست، هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل نه دي. له بلې خوا انتحاري حملو او د سړک غاړې ماینونو بیا افغان امنیتي ځواکونو ملکي وګړو ته ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په 15 کال کې 1515 ملکي وګړي وژل شوي، په داسې حال کې چې دغه شمیر په 49 کال کې 1416 تنو ته رسېده. خو د کورنیو چارو وزارت له لوري د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې شمیر په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یا یوناما له شمیر سره ډېر توپیر لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدماچی یماماتو د 1415 کال دلبې په میاشت کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د راپور د خپرېدو پر مهال ویل چې 2016 میلادي کال کې نږدې 3500 تنه وژل شوي او له 1900 څخه زیات کسان ټپیان شوي دی. یوناما په 2016 کال کې د ملکي تلفاتو 1443 شمیره ثبت کړې ده چې په ټوله کې د وړم کال په پرتله 3% ډیر والی ښیي. زه د تلفاتو ډیرېدو اندېښمن کړی یم. په تیره بیا د ماشومانو مرګ ژوبلې او دا چې ژوند یې خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی او افغان چارواکي وایي ملکي وګړو ته تر ډیره مرګ ژوبله د وسلوالو مخالفینو له لوري اوښتې ده. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین میرزا محمد یارمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې تیر کال د حملو د دفع کولو په برخه کې افغان امنیتي ځواکونو ته ښه کال نه و، ځکه چې د ده په خبره په دغه کال کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله د تیر کال په پرتله زیاته وه. دی وایي د انتحاري او نفوذي حملو د مخنیوي په برخه کې ځینې مشکلات و، ځکه چې امنیتی ځواکونو د مرګ ژوبلې تر څنګ د ملکي وګړو مرګ ژوبله هم زیاته وه. د امنیتي چارواکو په خبره دا مهال په افغانستان کې 9 ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي په 1416 کال کې به له طالبانو د یادو سیمو د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي. د طالبانو تر څنګ داعش د افغان امنیتي ځواکونو او خلکو پر وړاندې بله ننګونه ده او افغان امنیتي ځواکونو دغه دروند مسؤلیت ته اوږه ورکړي. خو وبلیدل شي چې 1416 هجري لمریز کال د افغانانو په خاصه توګه د امنیتي ځواکونو لپاره څنګه کالوي.
د افغانستان د اقتصادي سکتور بنسټونه وایي چې دغه هیواد په 1415 مریز کال کې 2% اقتصادي وده درلوده. د اقتصاد وزارت وایي چې په تیر کال کې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب تر څنګ د انرژي، کرنې، ترانزیت او سوداګرۍ د پیاوړتیا په برخه کې پام وړ کارونه سوي دي. یوسف خان زادران او نور تفصیل.
په 1415 لمریز کال کې د افغانستان اقتصادي وده 2% ثبت شوې چې د چارواکو په باور د اقتصادي پراختیا بنسټ یې ټینګ کړی دی. د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب د لومړي ځل لپاره د اقتصادي خپلواکۍ په نړیوال انډیکس کې دغه هیواد ته ځای ورکول، په کابل کې د سوداګرۍ د نړیوالې خونې فعالیت، د کرنې په برخه کې د سړو خونو جوړول، په هیواد کې د خصوصي شرکتونو پانګونه او ځینې نور هغه څه یادېږي چې د چارواکو په باور اقتصادي وده یې متحرکه کړې ده. د اقتصاد د وزارت ویان سوراب بهمن ازادي راډیو ته وویل په 1415 کال کې خو یا ډېرې اقتصادي پروژې بشپړې شوې او یا د ځینو مهمو پروژو بنسټ کېښودل شو.
وضعیت اقتصادی افغانستان در سال 1395 وضعیت بهتر بود.
په 1415 لمریز کال کې د افغانستان اقتصادي وضعیت غوره وو. موږ شاوخوا 2% اقتصادي وده لرله او په اقتصادي برخه کې پراخ فعالیتونه د سیمې له نښلولو څخه نیولې بیا د انرژي د تولید، کرنې، خصوصي سکتور او نورو برخو کې ښه فعالیتونه سوي دي.
د یو
هیواد د اوسیدونکو د لګښت زیاتېدل په هیواد کې د پانګونې د جذب اندازه د ناخالصو کورنیو تولیداتو د کچې لوړېدو ته اقتصادي وده وایي. له دې یو کال وړاندې په 1494 کال کې د افغانستان اقتصادي وده له 1% څخه ټیټه وه. افغانستان تیر کال د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. د بازار د اقتصادي نظم او شفافیت لپاره یې له مستهلکینو څخه د ملاتړ قانون توشیح کړ او د اقتصادي خپلواکۍ په نړیوال انډیکس کې د لومړي ځل لپاره 163 مقام واخیست. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې له نړیوالو دې اړیکو تر څنګ تیر کال په افغانستان کې د پانګونې اندازه لوړه او د اقتصادي زیربناو لپاره پیاوړی هوډ موجود و. د یاد وزارت مرستیال محمد قربان حق جو ازادي راډیو ته وویل په 1415 کال کې د پانګونې اندازه 1.5 میلیارد ډالر ثبت شوي چې ډیره برخه یې د انرژي تولید تشکیلوي. ښاغلی حق جو وایي چې د تیر کال اټکل شمیرې د افغانستان د صادراتو 10% ډیروالی ښیي.
صادرات هم در حدود 600 میلیون دلار است.
زمونږ صادرات د 600 میلیون ډالر په شاوخوا کې دي او واردات مو د 2 میلیارد ډالر په شاوخوا کې. تیر کال شاید زمونږ صادرات د فیصد په شاوخوا کې لوړ سوي وي او په همدومره اندازه 10% مواردات کم سوي دي.
په سیمه کې د سوداګرۍ د څلور لارې په حیث د رول لوبول لپاره افغانستان په همدې کال له ازبکستان، قزاقستان او چین سره د اورګاډي پټلۍ له لارې ونښلول شو. که څه هم له دې لارې د سوداګریزو توکو د رالېږ په برخه کې لا هم سوداګرګڼې ادارې ستونزې بیانوي، خو د چارواکو په باور تر اوسه سلګونه کنټینر مالونه له دې لارې افغانستان ته راغلي او په پاکستان یې د دغه هیواد پخوانی محدودیت کم کړی دی. د دې تر څنګ د 1995 کال د لیندۍ په میاشت کې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د اقینې د ریل پټلۍ پرانیسته چې کارونه یې دوه کاله وړاندې پیل شوي وو. له دې سره د کاسا زر په نوم د افغانستان له لارې د انرژۍ د لیږد پروژې پرانیسته په 1995 کال کې وشوه. د چارواکو په باور د کاسا زر او ټاپي پروژو په نومونو د برېښنا او ګازو د لیږد دغو پروژو لومړني کارونه پیل شوي دي. دې ټولو ته په کتو اقتصاد پوهان په تیر کال کې د اقتصادي معیارونو له مخې ښهوالی ردوي، وایي دا وخت نه د خلکو اقتصادي ژوند ښه شوی او نه هم په هیواد کې بیکاري کمه شوې ده. د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل هغه وخت چې د خلکو عاید زیات، ژوند یې ښه او کورنۍ تولید لوړ شي، یو حکومت د اقتصادي ودې ویلی شي.
فرض وکړو چې مثلا دوی وایي چې د 2% رشد هم شته، ولې ته دغه نه شي کېدلی چې څوک چې په اصطلاح عاید لاسته راوړي هغې عاید نه تاسو نور کسرات وده کوي یا مالیه پر وده کوي، مثلا کریډیټ کارتونه دي یا مثلا اجباري نور مالیه دي، مثلا فیصدي د تقاعد زیاته شوې ده، دغه جبري شیان دي. بلان دغه یو میلیارد نه ده چې موږ وایو چې د خلکو ژوند د دې سره ښه شوه ده.
دا په داس حال کې ده چې په سیمه او نړۍ کې نورو حکومتونو هم په ډیرو خدماتو مالیه وضع کړې دي. استاد اکبر وایي حکومت باید د سیمې په کچه له افغانستان څخه د تیریدونکو پروژو لپاره ډیر څه کړی وای، خو د هغه په باور په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت ظرفیت کم دی. د اقتصاد وزارت هم لازم بشري ظرفیت یوه ستونزه بولي، خو وایي تیر کال د ډیرو اقتصادي فعالیتونو مخه بد امنیت، اداري فساد او د پاکستان له خوا جوړیدونکو ستونزو نیولې ده. له دې سره د افغانستان بانک چې د نورو اهدافو تر څنګ د اقتصاد بازار پورې اړوند پر ځان د متکي مالي سیستم لپاره کار کوي، وایي د تیر کال اقتصادي وده د افغانستان اقتصادي سکتور متحرکوي. د دغه بانک رئیس خلیل صدیق وایي د 1995 کال فعالیتونه او لاسته راوړنې په راتلونکي کال کې د 4% اقتصادي وده اټکل ورکوي.
فکر کوم چې احتمالا 3.5% ماکسیمم تر 4% به موږ اقتصادي وده په راتلونکي کال کې ولرو.
که څه هم د 1995 کال په وروستۍ میاشت کې د پاکستان لخوا د لارې بندولو ډیر خلک د بیو لوړېدو ته اندېښمن کړي وو، خو ښاغلی صدیق وایي حکومت توانېدلی چې د مهمو توکو د بیو د لوړېدو مخه ونیسي. د افغانستان بانک او د سوداګرۍ وزارت وایي د پاکستان د دې کار ډیر زیان پاکستان ته رسېدلی، خو د سوداګرۍ او صنایع خونې اټکلي شمېرې ښیي چې ممکن د لارو بندېدو له امله افغان سوداګرو ته هم تر 1 میلیارد ډالرو زیان رسېدلی وي. خو له دې ټولو سره د اقتصادي چارو بل کارپوه سید عمران وایي حکومت که په تېر کال کې د ځینو لاسته راوړنو وایي، په کار ده چې په نوي کال کې د خلکو د ژوند او اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره داسې اقدامات وکړي چې خلک عملا په خپل دسترخوان کې تغییر وویني.
خبریاست ګوګل یو ور بیا ځیرکی یا سمارټ عینکی بازار ته راباسي. ګوګل د تیر کال په لومړیو کې په بریتانیا کې ځیرکی عینکی بازار ته وړاندې کړې، خو یوه میاشتې لا پوره شوې نه وه چې د هغو پلورل یې بند کړل. وروسته داسې ګمان کېده چې ګوګل نور له ځیرکو عینکو تیر شوی دی، خو اوس ګوګل کمپنۍ وایي د ځیرکو عینکو له پروژې تیره شوې نه ده، بلکې د دغو عینکو لا پرمختللی ورژن یا بڼه نړیوالو بازارونو ته وړاندې کوي. د ګوګل عینکو د نوي ورژن چوکاټ به تر پخوانیو هغو کلک وي، پروسیسر به یې قوي وي چې په نتیجه کې به د کار کولو په وخت د هغې سرعت زیات وي. د ګوګل دا عینکې د اوبو ضد دي، یعنی اوبه به زیان نه شي ور اړولی. بله ښېګڼه دا بلل شوې چې د بیټرۍ عمر یې اوږد او د چارجېدو وخت یې لنډ دی. همداراز دا عینکې قاتیدونکي دي چې په جیب او بکس کې په اسانه وړل کېدی شي. د ګوګل عینکو په نوي بڼه کې یو څراغ هم نصب شوی چې د عکس یا ویډیو اخیستلو په وخت د فلش کار ورکوي. د دې کار بل هدف دا دی چې د ګوګل عینکو کاروونکی په پټه فلم یا عکس وانه اخیستلی شي.
آصف شینواری د ننګرهار لاچینو لسوالی په خپل پیغام کې لیکلی له وسلوالو مخالفانو څخه مده هیله ده چې له جنگ څخه خلاص واخلي. زموږ اردو یو مجاهد اردو ده، ځکه چې د مجاهدینو د بچیانو څخه جوړه شوې ده. عزیز الرحمن له ننګرهار، د افغان ملت مخالفین دي د نوي کال په مناسبت د یو واضح پیغام له لارې په ډاګه کړي چې آیا دوی د افغان ملت سره د سولې خبرو ته آماده دي او کنه. عزیز الرحمن له ننګرهار، ولسمشر محمد اشرف غنی د زده کړو د سوي په لوړېدو کې هیڅ بدلون نه دی رامنځته کړی، ځکه د ښوونکو معاش او د تعلیمي نصاب مشکلات لا پر ځای پاتې دي. سمی الله حلیمي تندر له پکتیا لیکلي په کار ده د ښوونکو معاشونه لوړ سي. بصیر هیله من له کابله، د تورخم او چمن د دروازو په خلاصېدو سره به دواړو خواوو کې د سوداګرو ستونزې حل سي. او حامد پنیزی له لوګر لیکلي، افغان حکومت د نور له پاکستان څخه داسې یو څه په ضمانت واخلي تر څو پاکستان بیا د تورخم لاره بنده نه کړي، ځکه پاکستان همیش پر خپلو ژمنو وفا نه ده کړې. دا وسته سوزنی اسمي سونه اتنیم بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. مخکښ جمهوری پال سناتور جان مکین یو ور بیا له افغانستان سره د امنیت او ثبات په شمول په بیلابیلو برخو کې د خپل هیواد مرسته او همکاري ضروری بللې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دفاع وزارت ته لارښوونه کړې چې له پوهنې وزارت سره هغو شپاړسو ولایتونو ته د درسي کتابونو په رسولو کې بیړنۍ مرسته وکړي چې تر اوسه کتابونه نه دي ورسېدلي. د کرکټ ملي ټیم نن په هندستان کې د آرلند په وړاندې خپله څلرمه یو ورځنۍ یا 500 مسابقه کوي. بلخوا ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا له سنگاپور سره دوستانه مسابقه وکړي. امریکا متحد ایالاتونه وایي که د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه بلې نیټې ته بدله سي، د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن به پکې ګډون وکړي. د ترکمنستان د ولسمشر یوازینی زوی د دې هیواد د پارلمان غړیتوب ترلاسه کړ. د پولند دفاع وزیر د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټوسک تورن کړی چې د پولند د صدر اعظم پر مهال یې ډیپلوماتیک خیانت کړی. امنیتي څیړونکي وایي 1395 مریض کال د سولې په برخه کې د افغان حکومت لپاره له ستونزو ډک وو، خو لاسته راوړنې هم لري. د سولې عالي شورا وایي چې د سولې په ډګر کې ځینې لاسته راوړنې لري. بلخوا اجرائیه ریاست وایي حکومت په دغه کال کې وسلوال طالبان د سولې پروسې ته بللي، خو دې ډلې انکار کړی دی. تفصیل له خان محمد سین څخه.
په 1395 لمریز کال کې د نامنیو او د وسلوالو طالبانو د بریدونو له زیاتېدو سره سره د افغان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک لاسلیک شو چې د سولې په پروسه کې د حکومت مهمه لاسته راوړنه ګڼل کیږي. د افغانستان د سولې عالی شورا مسؤلین وایي چې که څه هم په دغه کال کې د سولې پر وړاندې ستونزې موجودې وې، خو بیا هم حکومت وتوانېد چې له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړي. د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم میار وایي چې په 1395 لمریز کال کې د سولې په برخه کې نور پرمختګونه هم شوي دي.
در مورد حزب اسلامی حکومت موضع‌گیری سازنده
ده حزب اسلامی پوړاند حکومت یو رغنده دریز درلود او د سولې تفاهم لیک ورسره اصلي کړ چې او سرګند لستروړنه د زمون ولایتي کمیټو هم لستروړنی لرلې چې شاوخه یو لزره مخالفینې د سولې پروسې ته جلب او جذب کړی دي.
خاغلی قاسم یار دا هم وویل لنور وسلوالو مخالفو ډلو سره هم مستقیمی او غیر مستقیمی اړیکې نیول شوی سو د سولې پروسې ته وهسیږي. د سولې د عالی شورا د مالی امکاناتو او مشرتابه پلاوی نشتون په دغه کال کې د یاد شورا ستونزې وبللې. په 1395 لمریز کال کې د سولې پروسه خلکو ته په زړه پورې او له خوښۍ سره مل وه. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک لاسلیک کېدل، د دغه شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی مړینه، د دغه شورا د یو غړي عبدالحکیم مجاهد لخوا طالبانو ته د سولې د فرشتو نوم ورکول، یو شمېر هیوادونو ته د یاد شورا د غړو سفرونه او ځینې نور موضوعګانې د 1395 لمریز کال پیښې وې. افغان حکومت له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک له لاسلیک کېدو وروسته له نورو مخالفو وسلوالو ډلو هم وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یوځای شي. د اجرایي ریاست د بیان مرستیال امید میسم وایي چې د سولې لپاره د حکومت لخوا هڅې وشوې، خو وسلوال طالبان له دغې پروسې سره یوځای نه شول.
د سولې پروسې ډېرې هڅې لرلې څو مخالفې افغاني او نورې تروریستي ډلې چې د حکومت پر وړاندې ولاړې دي له دغې پروسې سره یو ځای شي. خو له دې پروسې سره د هغو په تیره د وسلوالو طالبانو نه یو ځای کېدل په دغه کال کې د یوې ستونزې په توګه وه.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت ویلي هغه طالبان چې سوله غواړي د مذاکراتو ور یې پر مخ بیرته دی او هغه ډلې چې جنګ غواړي له منځه به یې یوسي. خو وسلوالو طالبانو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی او له حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شوي نه دي. د ولسي جرګې ځینې غړي د سولې د پروسې په پرمخ بیولو کې د حکومت د رول په اړه بیلابیل نظریات لري. د دغه جرګې یو غړی نعمت الله غفاري مني چې حکومت د سولې د ټینګښت لپاره هڅې کړي خو ګاونډیو هیوادونو په دې برخه کې رښتینې همکاري نه ده کړې. د یادې جرګې بل غړی ګل پاچا مجیدي وایي چې حکومت ونه توانید په دغه کال کې له فرصتونو سمه ګټه واخلي.
ډیر چانسونه سکه لرل چې هغه مو د لاسه تر اوسه پورې ورکوو ولې نتیجه نه دی ورکړې، خصوصا هغه ډلې چې اوس د پاکستان نه خفه شوي دي او عملا په جګړې کې دي او د دوی د جګړې نه د لاس په سر کېدل حتمي دي او ډیر اسانه دی حکومت لپاره. په دې برخه کې باید حکومت کوټلي ګامونه واخلي چې تر اوسه نه دي اخیستي.
په 15 لمریز کال کې نه یوازې دا چې په هیواد کې دننه د سولې هڅې شوي بلکې له هیواده بهر له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره هم یو لړ ناستې جوړې شوې دي. د سعودي عربستان د جدې په ښار کې د اسلامي همکارۍ د سازمان د تماس د ډلې ناسته د چین، ایران، هندوستان، پاکستان او افغانستان د استازو په ګډون په مسکو کې شپږاخیزه ناسته او د پګواش د نړیوالې موسسې ناسته هغه راټولېدنې وې چې د افغانستان د سولې خبرې پکې شوې دي. همدارنګه د امریکا په ګډون ځینو غربي هیوادونو هم د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی. د اروپایي ټولنې پارلماني پلاوی چې د هود په میاشت کې افغانستان ته راغلی و ویلي دي چې د دې هیواد د سولې پروسه باید هر اړخیزه او افغان شموله وي. په دغه کال کې جمهور رئیس اشرف غنی پر پاکستان غږ کړی چې هیواد ورسره د نیکو اړیکو ټینګول غواړي خو هغه هیواد دې د سیاسي هدفونو لپاره تروریستان نه کاروي. د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې پاکستان د سولې په ټینګښت کې له افغانستان سره رښتینې همکاري نه ده کړې او نه یې د غوښتې چې طالبان مذاکراتو ته حاضر کړي. افغان حکومت څه باندې 2 کاله وړاندې له مخالفو وسلوالو ډلو سره د سولې د خبرو په مقصد د سولې عالي شورا جوړه کړه. د دې شورا جوړېدل د مشورتي لوی جرګې وړاندیز و چې په 2010 میلادي کال کې جوړه شوې وه. خو د دغه شورا له جوړېدو څخه په راوروسته کلونو او په تیره په وروستي کال کې خلکو د دغه شورا د فعالیتونو په هکله مختلف نظریات وړاندې کړي دي. د کابل ښار 2 اوسیدونکي سردار محمد او نسیم وایي
حکومت غریب به هڅې وکړي خو په حقیقت سره بعضې خلک یې نه کوي. حکومت اشرف غنی ډېر ښه کار روان کړی دی، موږ ترې نه خوشحالي.
هغه کال خو د دولت بیخي کمزوري ده، ګډوډي د سولې سوله نه ده راغلی. سوله د خدای راولي، سوله ښه شی ده.
د افغانستان د راه نجات د شورا مشر او د طالبانو د واکمنۍ یو چارواکی سید اکبر هغه وایي چې په افغانستان کې د سولې د نه ټینګېدو یوازینی لامل په حکومت کې دننه د مفسدو کسانو موجودیت دی.
اداري فساد په افغانستان کې چې د هر چا خوښ وي هغه په افغانستان کې صلح نه غواړي. ډېر خلک داسې دي چې هغه اداري فساد په ملک کې خوښ ګڼي، خپل شخصي مفادات یې اوس هم په نظر کې دي او د ملت او دولت په بې عزتۍ کې خپل عزت غواړي.
سید اکبر هغه وایي طالبان یو قوت دی او په حکومت کې باید ونډه ورکړل شي. افغان سیاستوال په کابل او نورو ولایتونو کې د نامنیو زیاتېدو ته په کتو سره وایي چې د افغانستان د سولې مسأله یوه پیچلې مسأله ده او موافق نظریاتو ته اړتیا لري. د دغو کارپوهانو له ډلې داود مایار وایي چې په هیواد کې د ننه ځینې کړۍ او د پاکستان په ګډون یو شمیر هیوادونه د خپلو هدفونو په خاطر د افغانستان د سولې پروسې ته ډول ډول ستونزې جوړوي او نه پرېږدي چې مخالفې ډلې له افغانستان سره یو ځای او سوله ټینګه شي. عام خلک وایي د وروستیو نامنیو زیاتوالي راتلونکې سولې ته ناهیلي کړي او له حکومته غواړي چې په نوي کال کې دی د سولې لپاره کوټلي پروګرامونه ترتیب کړي سو جنګ ختم او سوله ټینګه شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. دا ونې مې د افغانستان د ځوانانو د پام وړ موضوع ته ځای ورکړی چې په دې خبرونه کې بحث ور باندې ولرو. تاسو هم خبر یاست چې د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې د سشکل کانکور ازموین د خستو بهیر روان دی چې ډېرې ځوانانو یا برخه پک شاخصتي او یا یې اخلي. له دوی سره ډېرې پوښتنې دي، مخصوصا د دې بهیر د شفافیت په اړه چې څنګه کېدای سي دغه ستونزه هواره سي. نو ځکه غواړم د دې پوښتنې چې موږ ته یې په پیغام سپتون کې دسکا او یا هم په لیکلې بڼه راستولې دي ځواب وروم. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي به یې ځواب کړي، خو مخکې تر دې چې د دغه وزارت ویاند فیصل امین خبرې وورو، د یو اوریدونکي غوښتنه دراوروم چې د دې وزارت څخه یې لري.
السلام علیکم، زه د درن د پکتیا ولایت څخه خبرې کوم. زما د ګزرې پکتیا د کثیر وروسته انسټیټیوټ څخه خلاص شوی یم په 1993 کې. مګر زما په خدمت کې نه هیا شعر نه هیا دې او ما ته د راتلونکي امتحان کې د ګډون لپاره څه سوره مخشش کړی دی، خو ما ته ځایونکي د بلنه مرکوي او ما ته فرمانه ورکوي. ما د لوړ زده کړو د فریدي مومن څخه هیله دا دی چې ما سره کومک وکړي او ما ته د امتحان کې د داخلات د شاملېدو حق ورکړی شي. السلام به احترام
مننه وروره، ستاسو غږ مو ته د خبر کړ. یو شمیر نور اوریدونکو موږ ته د اس ام اس لاري هم ځینې پوښتنې راستولې دي چې تر ډیره غوړي د لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور ازموینې په تدابیر پوسی، او ډیره اوریدونکو د دغه بهیر د شفافیت په اړه پوښتنه کړې ده چې څه ډول کېدای سي د درغلیو مخه ونیول سي، ځکه ځینې زده کوونکو شکایت کوي چې له پوره امادګۍ سره سره به نتیجه وي او یا له نورو ستونزو سره مخامخ کیږي. نو په دې اړه مې د دې وزارت له ویان فیصل امین سره مرکه کړې او لومړی مې د کانکور ازموینې د وخت پړه پوښتلې ده. دی وایي
ډیره مننه تاسو نه د کانکور ازموینه تقریبا یو هفته مخکې دغه پروسه د کابل ولایت نه پیل شوې ده. اول دور کې تقریبا اته زره کسان مشمولین د امتحانو، او دوم دور کې چې د جمعې ورځ کې برگزار شو په هغه ورځ کې، یعنی دوم دور کې تقریبا 11000 کسان، مجموعا 40000 کسان حدودا یا تقریبا زمون مشمولین د امتحانو یا متقاضیانو چې دوم دورم تکمیل شو. دریم دور او څلورم دور چې تقریبا ټول 30000 کسان کیږي، دا د همدغه هفته کې پنجشنبه او جمعه په ورځ کې دایر کیږي. او تاسو په جریان کې هستی چې د بایومتریک سیستم او جنبلنګو دا شیان دا وار ډیر په جدي توګه د کانکور په ازموینه کې تطبیق شوې ده. او دغه څلو دوه دور زمونږ ازموینه چې تر سر شوې ده ډیر ښه او مطلوب ازموینه، او ان شاء الله هیڅ آسیب پذیری او مشکلات پکې موجود نه و.
بله، ما هم دقیقا غوښتل چې اندغه د درغلیو د مخنیوي د لپاره ستاسو د تدابیر نه پوښتنه وکم. تاسو ویل چې بایومتریک نه استفاده شوی، که په دې اړه لږ وضاحت راکړئ چې دا څه ډول کاروي بایومتریک؟ آیا د کسان چې دولسمونه فارغ دي دغه زده کوونکو مخکې تر دې چې کانکور ازموینې ته ننوځي د دوی د ګوتې نښه اخیستل کیږي، که څه ډول عملي چارې څنګه دي؟
او زمون یو مشکل په خو دا او چې دغه ایوازي کسان په کانکور کې ډیر زیات وو، یو کس د بل کس په ځای امتحان ورکول. اوس خوشبختانه د بایومتریک چې دوه مرحله ای او پروسه ده، اول مرحله دغه پروسه په مخکله دینه چې امتحان برگزار شي دا پروسه تطبیق کیږي، او بیا د امتحان په ورځ کې هغه ورځ چې امتحان برگزار کیږي هغه ورځ دوباره هغه خلک ریچیک کیږي متقاضیان، او بایومتریک تطبیق کیږي چې دی وزینه یو کس د بل کس په ځای باندې چې امتحان ورکړي دی هغه نه مخنیوي کوي. او بل دغه ټول سوالونه زموږ چې دی دا جنبل شوی ده، او اوس هر متقاضی لپاره یا هر مشمول د امتحان لپاره مو یو کتابچه چې د اخین آی ډی نمبر او ټول شیان مشخص شوی دی هغه پرنټ کوو، چې د درغلاینه او د سو استفاده نه په مطلق په ډول مخنیوي کوي او هیڅ ګونه آسیب پذیری منځ نه راوړي. بایومتریک یو نوی سیستم ده چې یو اس دبليو ډی پی یو برنامه ده د سفارت امریکا له طریق نه او یو اس ای دی له طریق نه. دا برنامه دغه کیتونه دا جام کیتونه مونږ ته کومک شوې ده، او دا د کانکور د شفافیت د تضمین لپاره دا ډیره یو خط گزینه او مطلوب گزینه و.
امین صاحب، دا گزینه تاسی یوازی په کابل کې کاروي کنه د ولایتونو کې همسته؟
هیڅ استثنا نه لري. ټول ځوانان چې دغه ملی پروسه کې ګډون کوي، ټول ځوانان باندې دا تطبیق کیږي، ټول ولایتونو باندې تطبیق کیږي. یعنی سکل هیڅ کس پراته له بایومیټریک نه چې تطبیق ونشي، هیڅوک نشي کولی چې ازموینې ته شرکت.
بله، په نورو ولایتونو کې چې په پوهنتونونو کې امتحان اخیستل کیږي د کانکور ازموینې، وي څنګه هلته دغه شرایط تاسو آماده کړي دي، یا آیا امکانات شته چې په ټولو ځایونو کې عملي سي دا پروسه؟
دا جام کیتونه چې د بایومیټریک دی، دا د منقول شاندې، یعنی ډیر د یو باکس په شان دی، ار یو یو خاص پی سی لري او غنور ابزارونه چې د انتقال په باره کې هیڅ مونږ ستونزې نه لرو. دا ډیر په ساده ډول دا انتقال کیږي، او هر ولایت کې مونږ دوه درې او زی هلته ایجاد کوو چې د هغه اوزی کې دغه بایومیټریک تطبیق کیږي، او د پوهنتونونو په منځ کې کومه ورځ چې امتحان پیل کیږي هغه هر پوهنتون کې یا هر حوزه کې دوباره ریچیک کیږي.
بله،
یو ځل ریچیک کیږي، یو ځل بیا.
بله، امین صاحب، یو پوښتنه دا ده چې تاسو مخکې ویل چې 3000 کسان یا زده کوونکي سږ کال امتحان
ورکړي.
بله، دوی سږ کال امتحان ورکړي. څومره؟
کابل او ځکه.
دا یوازې په کابل او ځکه ده، او په ټول افغانستان؟
یوازې کابل او ځکه.
بله، په ټول افغانستان کې څومره دی تعداد؟
ټول افغانستان کې اوس یو قوم متقاضیان لرو، او یو هم هغه آمار ده چې مونږ ته د معارف وزارت مشخص کوي، یو هغه دقیق او پخه آمار دی چې باید له آزموین مشخص کیږي، چې د وزارت محترم معارف هغه کوم آمار چې مشخص کړی دی، هغه آمار تقریبا 280,000 او یا 300,000 کسان زمون متقاضیان دی یا فارغان د مکاتب دی. اوس مشمولین د امتحان به د هغه ارقام متفاوت مشخص کیږي، یعنی یو متفاوت ارقام دی. هغه پس امتحان بعد له دینه چې امتحان ختم شو، به هغه مشخص کیږي چې څومره کسان مشمولین د امتحانو.
بله، او د دغه کسانو څخه څونه د جذب ظرفیت سته؟ څونه جذبیږي؟
او د جذب ظرفیت سکل د پوانتونونو او د لسانس په کچه تقریبا زمونږ ارقام لک متفاوت شوی ده. په خوا مثلا په روز کال تقریبا 50,000 کسانو، سکل تقریبا 12,000 کسان یوازې مونږ په دولتي پوانتونونو د لسانس په کچه جذب وو، او همدارنګ تقریبا
20,000
کسان په
او
شپیتا زره کسان حدودن و خصوصی پوانتونونو که مونگ جذب کهو لسانس پکچه، او هم دارنگ یو نیم سیتونه چه سلیریش سیتونه ولایت لپاره دی، ده معارف پا برخه که دی، خصوصا ده تخنیکی برخونو که، او هم دارنگ ترش مشخص سیتونه نورا مشته ده نیمالی ده و سیهی علوم و انستیتونو لپاره.
بله، او یو بل پوښتنه چې د تاسو ویل چې دغه د کانکور ازموینه په څلورو پړاوونو کې اخیستل کیږي، او موږ داسې راپورونه ترلاسه کړي دي په کابل کې؟ بله، و داسې راپورونه لرو چې وروستی پړاو به، یعنی لږ دوام وکړي، د 1999 کال تر سرطان پورې. آیا دا سمه ده؟
زمونږ امتحان په هود په میاشت کې پیل شو، دا پروسه ادامه پیدا کوي چې نور ولایتونو کې امتحان باید پیل شي تر سرطان میاشت پورې. آخر د سرطان کې مونږ نتایج اعلانو، او 15 اسد کې زمونږ سمستر پیل کیږي. بله، د هود نه تر سرطان میاشت پورې دغه ټول ولایتونه ختم کیږي،
او د کابل په شمول، البته د ټولو ولایتونو، اوس
د کابل په شمول، کابل خو 15 اشپالسم یا اولسم چې شروع شو پیل شو. دا مثلا دوه دور نور هم لرو مونږ، چې یو دور حتما دغه کوم کسان چې د بایومیټریک نه پاتې دي یا مثلا څه مشکلات پیښ شوي دي، هغوی لپاره یو اختصاصی نور آزموینه مونږ اخلو دغه راتلونکي هفته کې. نور بیا یو آخره آزموینه زمونږ متفرقه آزموینه ده چې په کابل کې ده، چې هغه د ټول افغانستان کوم کسان چې پاتې دي هغه آزموینه
کې شامل کیږي.
بله،
یا ګډون اخلي.
امین صاحب، زما پوښتنه دا ده چې کله چې دا د بل کال تقریبا د سرطان اوسط میاشت د کال نیمایي دی، تر هغه وخت پورې چې دا امتحان اخیستل کیږي او نتیجې لانیږي، د درس نصاب ستاسو په نظر شاته نه پاتې کیږي؟ د دې شاته پاتې کېدو سبب نه کیږي؟
نه، تاسو ښه پوهیږئ چې د نور کشورونو یا د نور هیوادونو اغه تقویمی تحصیلی تقویم کاملا متفاوت ده. د نور پوانتونو تقویمی تحصیل د هوادونو د سپتمبر په میاشت کې شروع کیږي. زموږ تصمیم همدا و او زموږ طرح چې په کابینه کې تایید شو همدا ده چې زموږ د هوت نه کانکور شروع کوو یا پایل کوو تر سرطان پورې. سرطان میاشت کې موږ نتایج اعلان کوو، اخر د سرطان 15 درصد کې زموږ اول سمستر شروع کیږي تر مثلا اخر د یا قوس پوره داسمس اول سمستر همدغه سی ختم کیږي. بیا راتلون که کار لپاره همدغه متقاضیان چه دوم سنف تزی یا دوم سمستر تزی دوی بیا دو سمستر وایی. یوازه ده اول سنف که مون یو سمستر ده خزانی سمستر لرو بس بار لغینه بیا اما غسی روتین د پخوا پښان نور
سمستر دقیقا زما پښتنه هم همدا ده چې په دې اول کال کې تاسو یو سمستر زکونکو ته وایست درل چې په خوا به په کال کې دوه سمستر اول کې دای سو اوس دغه هغه اخري سمستر یعنی د وخت ډیر باندې تیریږي. دغه تصمیم د تیش پر اساس نیول شوی دی.
او زه اوس تاسو دلایل وایم. یو دلیل داده چه مون وقت اغا پخوا چه در آزموینه تر سر کهده دا دیر مشکلات درلو، خصوصا در شفافیت، در عدالت، در نور و میارونو در موضوعات پبارکه. مثلا پخوا در معارف نصاب طول تکمیل کهده نه چه مون شاگردان تا باویل چه تاس فارغ شوی او رازه امتحان ورکه. در آزموینه در اغا کم وقت چه تاکل شیو دیر محدود دو پا دو میاش که ایچ امکان نلری چه کانکور از موینه ترسر شی. نو دا معقولیت او دغه دلایل باعث شو چه مون دغه امتحان اغا کم فصل چی دی یا کم زمان چی دی اغا پاکی تغییرات راغلل او دغه طرح هم دغه طرح هم ده کابینه جلسه که مطرح شو اغا تایید او شو او بعد لغینه دا اجرایی و شو. زمون هدف داده چه کانکور باید شفافی، کانکور باید در یو مهم پروسه ده، اساس پروسه ده، جدی پروسه ده، طول زوانان پا ده که رقابت که چه دقیق پروسه که مون اگر کم میارونه چه دیر مهم ده اگر یو زمانی مسئله ده چه پا دو میاش که شفاف کانکوری تمکان نلری چه ترسر شی. اگر خاطر نه دقیق یو سمستر هیچ مهم نده، یو سمستر مونږ لپاره مطرح نه ده، یو سمستر په نور هیوادونو کې نشته. اول سمستر ټول په سپتمبر کې شروع کوي. یوازنه هیواد چې پاتې و افغانستان و چې د دې تقویمی تحصیل اول سنف دو سمستر و اوس دا یو سمستر ده. زمونږ بورسونو کې مطابقت کوي، مونږ په ډېر په ښه توګه او هغه ښه معیارونو باندې دغه امتحان هم ترسره و بایومتریک هم تطبیق کیږي. یعنی یو نیم میاشت یا دو میاشت که داسې نشي کېدی چې هم بایومتریک تطبیق شي، هم شفافیت تامین شي او نور معیارونه او نور شخصونه هم دغه پروسه کې تطبیق شي.
بله، او وروستۍ پوښتنه دا ده چې امین صاحب، په هغو ولایتونو کې چې ناامن دي، په هغه ځایو کې د دولسم صنفو فارغان څه ډول جذبې شي پوهنتونونو ته؟ آیا خپل ګاونډي ولایتونو ته ځي که څه ډول؟ که د دې پروسې په اړه هم لږ وضاحت راکوي او وزارت ورته څه امکانات
ورکوي؟ بله، کانکور یو رقابتي پروسه ده. زمون کوشش داده چې د وزارت محترم معرف سره یو ځای کار وکړو چې دغه د کیفیت سطح لک اوچت شي او خصوصا هغه مناطقی که ولایتونو کې چې جنگ دی، مثلا ناامنی دی یا نور مشکلات دی. دا یو ډیر پراخ پروسه دی او وقت غوری، زمان غوری. از خاطر نه زمون کوشش دادی چه کم سیم یا کم مناطق چه ناامنی دی پکه مون وکوالی شو چه در اغا در پتنگ یا کم ولایتونه چه امنیت لری امن دی اغا ولایتونو که دیر محصولین تشویق که چه اغا ولایتونه انتخاب کنی.
اوس دغه شمیره چې تاسو ول تقریبا 2,00,000 زده کوونکي د ټول افغانستان څخه
د ټول ولایت تر 300,000 کسانو
تر 300 پرې د ټول افغانستان دی د ټول ولایتونو په دې کې شامل دي
کنه ځینې ولایتونه دا امر دي چې مونږ ته وزارت محترم معرف ویلي دي
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت ویان فیصل امین چې د سشکال کانکور ازموینې په اړه خبرې کولې. دوستانو ازادي راډیو هڅه کوي د دغه مهم روزنیز بهیر په اړه چې زموږ د نننیو ځوانانو او سبانیو مشرانو برخلیک ټاکونکي دی ډیر خبرونه ولري. د دغه وزارت له مسؤلینو څخه وخت په وخت جزئیات خلو او تاسو سره به شریک کړو. تر ویلاندې وقفې وروسته نور شکایتونه او پیغامونه هم در اورو راسره اوسئ.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم زه ادستان د هلمند ولایت بولان د لوړی سختا پیغام یو دمه دغه موږ یو مرکز چې نه چارام سوی او خپل کوروت مو کډی راغلی وي اوس په حکومت راغلی دي قانون په دغه سمش په سراوي کې واچول بالانا کی تکان کی پپن غورځي وای موږ عملیات کو نه عملیات نشي دي د سره مخلوق فازابي ټول مخلوق فازابي توفن غورځي چې عملیات کی خصم اورځ جواب تدری اورځ عملیات څوک منځکا دي فاز منځکا مې شپه کولای او مخلوق ټول د دې د لاس فازابل چې فسره کې ځان واچو پسته واچو بل باطل بیا په میاشتو په کلو نو وای نو موږ ډیر فازابي یا
سلام علیکم زادی را رادیو ته دا پیغام پردل چې د کندهار والی وای چې په ټول افغانستان کې زما په دفتر کې د پیښو سودا تر ټولو اونړی پیښو زموږ خوارانو غریبانو سره د هلمند کې 4,000 دغه پیښې کې جام کورن نړۍ په تاونه یا نو ممره دا پیښې نه نو دوی ته ورځ درکمنو سونو د خپل پر ځان کې اش کې زموږ هر ورځ د غاړې دی د پیښ په ټول افغانستان کې زموږ د کور کې وځو د پیښ په ټول افغانستان کې نشم زه کار سوځي چې وو په باندې د نور خلکو په کلام ځان سره واخلو او دای په امان سلام
علیکم. بله سلام علیکم زه ولر د پلا د ولایت خبرې کوم نن مل المامد دی دا د فراته چې راوځي بیا درځه چې په لری دا چې په دې کې دې زړه غواني 15 غواني 14 غواني نه دی ول د بول نه کړی صاحب خدای څه خپل د مټرې دې زړه کړی نه دی 15 په پیرا کې پاتې دې 15 دې باندې نو دا هر مرچاله ته نو دا کوم نه نه منیا دا ورته و چې نه مې منیا ته ورته ولې چې کله دې څه چریکاني چې چریکاني چې نو دې ولې 15 زړه غواني غواړي خو شل شل په خوا کوشته دا خپل شلې دې غواړي زه والله چې یو کاندې دا په بار کوي چې مونږ لاله دې غواړي
بله السلام علیکم نوم محمد امین دی د نیمروز ولایت ګرام ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو سره په تماس کې موږ د فرا د لارې د پوسټو څخه ډېر په تکلیف یو فارا پوسټ موږ درې 200 افغانۍ راک 300 افغانۍ راک قانوني بار برابر کړ یو ځای د پیسې راځي په قانون برابر دی راځي په هر وخت نه راځي موږ ډېر په تکلیف وو ډېر په زحمت وو موږ ازادۍ راډیو نه لرو
السلام علیکم حکومت آزادی ریڈیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم باز سلام عارف زاد هغه امر چې د افغان مهاجرینو د فارغ او انیشیال نور موسسو انکړي زمانوږي ټول سوالې کې حق تلفي کیږي او دغه امر چې هغه مامورین د ځان سره ماپیا ډلې جوړې کړي دی راولي او دغه هغه نمونه چې حقيقي دی هغه لسونه ورکوې فوجي د ځان څخه په ګوري وسلام.
الو زما میر افضل د کابل د کمپنۍ نه د ازادي رادیو کارکونکو ته په ډېر درناوي سره سلام غوښتم. سلام نو وروسته دا خبره ده چې د افغانستان د رئیس جمهور محترم اشرف غنی صاحب د واکسینو په حق کې ډېره ټینګه خبره کوي د دې لپاره چې ماشومان د مرګ نه بچ شي. حکم ماجت د پاکستان نه راغلي دی او دا غوي سره کومک لکې دي د هغه ماشومان د غریبۍ نه او د دوايي بنس نه او د خنين او د لوږې نه مړ کیږي او د مکتب نه به برخې دي د دې جمول نه خوري زموږ خو د دې څنګه سره مخ دي او مړ کیږي د مکتب نه کیږي نو موږ سره چې نور کومک ونشي نو د واکسینو موږ ته هم د ځان ساتي دره زمونږه فکر ناراضي زاله د دغه یو مرض د وای فکر ناراضي نور کومک موږ سره دی وشي چې ماشومان مو د مرګ نه بچي زاله واکسین د ټولو ستونزو حل نه دی. حال د مزالیه ساده چې ماشومان ژوندۍ پاتې شي او تعلیم ته وکړي دا زموږ پیغام دی. والسلام.
السلام علیکم. زه د هرات ولایت د شینډن د ولسوالۍ د کویزور د سیمې مطاوله خبره کوم. پروه محمد انسان ته بیخ ضرورت لرو. زموږ سیمه د انسان څخه نږدې یو ساعت د موټرسایکل لاره ده چې یو ساعت پاتې موږ انسان ته ځای ته راسو. موږ انسان ته ډېر ډېر ضرورت لرو وروره جانه، که موږ خواهش واخلئ چې زموږ سیمې ته انسان راورسیږي. وسلام.
دوستانو مننه کوم چې خپل ستونزې مو راته ویلې، او موږ هم هڅه کوو په نوبت سره په بیلابیلو خپرونو کې ستاسو ستونزې جلا جلا وڅېړو او چارواکو ته ورسوو. ځینې دوستان ګیلې کوي چې پیغامونه نه خپرېږي. ستاسو ګیله پر ځای ده. دوستانو، ما مخکې هم ویلي وو چې تر ټولو مهمه ستونزه د ناسمو اړیکو او ناسم کیفیت ده. شاید ستاسو په سیمو کې مخابراتي شبکې سمې کار نه کوي، نو ځکه موږ ژغ پرې کېږي او موږ ستاسو هدف نسو اخیستلی. تر خپله وسه هڅه کوو پیغامونه خپاره کړو او د حل لارو ته په ګډه ولټوو. له خپل هم کار تای روشان څخه مننه کوم چې د دغه پیغامونو پر راټولولو کې مرسته را سره کوي. تاسو کولی سی بیا هم موږ ته زنګ وی او خپل ستونزې را سره شریکې کړئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.